د امریکا غږ اکسل پروګرام ته په خیر راغلی. د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت د ټولنیز ژوند څخه د ټولنې د نیمایي برخې د حذفولو مخه ده. د دې وضعیت دوام د میرمنو پر رواني وضعیت څه اغیز لرلی شي؟ واشنگتن پوسټ رسواني خبر ورکړی چې د طالبانو بیا واک ته رسیدو سره زیات شمېر نجونې پر رواني ناروغیو اخته شوې دي. په دې موضوع راپور او بحث لرو د میرمنو سره. او په افغانستان کې د ورستیو طبي پیښو په لاملونو هم د بیل سره خبرې کوم. زه ګالیا رانا نورستانی ما هیله لرم چې د پروګرام تر پایه را سره مل پاتې شي. په سر کې څو لنډ خبرونه. د خړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر مشري یو سل بیا د هغو لسو میلیونو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې په دغه هیواد کې د سختې لوږې سره مخ دي، او دا اداره د پیسو د نشتون له امله ورسره مرستې نشي کولای. چې د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی د یک شنبې په ورځ په خپل ټویټر په پاڼه کې د دغه سازمان د افغانستان د دفتر مشري میرمن شا شاویلی مرکه خبره کړې چې په کې هغې ویلي چې افغانستان کې وضعیت د ناامیدۍ وضعیت دی. میرمن شاویلی زیاته کړې چې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته دغه کال په ژمي کې درویشت میلیونه کسان د سخت لوږې سره مخ وو چې مرستندویه ادارو د مرستو په پایله کې دا شمېر په دې وروستیو کې تقریبا شاوخوا 15 میلیونو ته راټیټ کړی دی. د افغانستان د چارو لپاره د پاکستان ځنګړي استازي اسف علي دورانی د افغان طالبانو هغه حدس وستایل چې د سرحد په دواړو خواو کې د وسلوالو د فعالیتونو په حق له دې هیواد اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره یې کړی دی. خاغلی دورانی امریکا غا اکثر په مرکې کې د تحریک طالبانو پاکستان ډله جدي موضوع وبلله، او دای هم ویل چې افغان طالبانو د دې ډلې د شندولو بهیر پیل کړی، خو زیاته کړه چې لا وختي دی د دې اقداماتو په نتیجه سړی وغږیږي. د اصف علي دوراني اشاره د افغان طالبانو هغه اقدام ته چې سمو د وړاندې اعلان کړی و د تحریک طالبانو پاکستان غړي د سرحدي سیمو څخه د افغانستان نور ولایتونو ته لیږدوي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د خپل چینایي سیال جمهور رئیس شی جین ته خبرداري ورکړی چې متوجه اوسي چې بیجینګ د لویدیځ هیوادونو په پانګونه متکی دی. د انډونیزیا په بالی ښار کې د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشري کې جمهور رئیس جو بایدن د خپل چینایي سیال سره د کتنې پر مهال هغه ته دغه خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې وروسته بیا شی جینګ پینګ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. د جمهور رئیس جو بایدن لخوا خپل چینایي سیال ته دغه خبرداري په اړه دا خبر په داسې حال کې خپور شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزیر جنت یلن د چین له پایتخت بیجینګ څخه په کتنې بوخته ده. واشنگتن پوسټ رسمي خبر ورکړی چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر مخ د خونځو او پوهنتونونو تړل کېدو له کبله زیات شمېر نجونې پر رواني ناروغیو اخته شوې دي. رسمي لیکلي دي چې په روغتونونو کې د خزینه مراجعینو شمېر زیات شوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایوي مشرې سیما بهوز په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خزینه سنگارتونونو د بندېدو ته په خبرګون کې د طالبانو دا اقدام د عام ژوند څخه د ښځو
په کابل کې د رواني ناروغیو یو شمېر ډاکټرانو واشنگتن پوسټ ورسپارن ته ویلي د خوانځیو او په هانتونونو تړل کېدو له کابله ورستربلی په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمېر چې انجن دي زیات شوی دی. د طالبان لوري د میرمنو پر زده کړو او کار باندې د انجنونو او میرمنو د رواني ناروغیو په برخه کې اندېښنې زیات کړې دي. شفیع عظیم چې د خپل عمر زیات برخې د رواني ناروغیو په درملنه تیر کړی وای په کابل کې د رواني ناروغیو د درملنه یو وزري روغتون ته داسې کسانو مراجعه کړي چې سخت خپګان څخه کړیږي.
دوی ویره لري چې هیڅ کله به بیرته خوانځي او کار ته ولاړ نه شي. هغوی منځوي شوی او له خپګان سره مخ دي.
زیاته انجنونو ته د سيډر تنګون پیدا شوی لږ ټول ورځ جاري د ټول د ژوند هر یعنی کار نه پاتې دي، نشي په خپل کارونه په سمه توګه تر سره کی، یعنی بیا علاقه شوی دي. خپل د ډیپریشن چې دا یو ناروغي ده چې دا دوه مرحله لري، یو اکیوټ یو کرونیک ده. نو زیاتره دا خو ډیر وخت شو چې دوی تعلیم څخه پاتې دي، زیاتره دومره خپګانونه کړی چې دا کرونیک مرحله ته تللی دي. نو دا به تدې ګرځیدل ډیره وخت وړي.
د میرمنو پر کار او ژوند د محدودیتونو په دوام د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د طالبان د مشر مولا هبت الله اخونزاده د شفایي امر لمخې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو خاوندان ته خبر ورکړی چې دیوی میاشتې په موده کې د خپل فعالیتونه بند کړي.
دشوار است نه این فرم از باید چطور کنیم مصرف خانه و زندگی و اولاد ها چطور شوم. من خودم که 18 سال میشه که همیشه سر کار بودم، کار کردم، درآمد داشتیم، اینا از بیکاری چطور کنم؟ در خانه شیشتر نمیتونم.
خویاش میره خلق وی چه در سنگارتونون و در بندول و پرزایدی در خوانزی و پرانستو تا توجه وشی.
نظرم چه در عراجگاه لخوان خو څه تکلیف ماته نه ښکاري، ولې څه دا خو یو ماته یو ښه اقدام ښکاري. او بلکې چیرته مثال دا بعضې خلک وایي چې دا تعلیمونه مثال بد بد نه بند کړي دي د زنانو، دلته ډېر زیات زیاتی ده، په دې کې ډېر زیات مطلب مونږ خفګان ښیو. تعلیمونه دې خلاص کړه، وارایشګاه سي څومره بندۍ مونږ لا پرې خوشحاله یو.
د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایوي مشې سیما بهوس په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا د سنگارتونو د بندیدو ته په غبرګون کې د طالبان د اقدام د عام ژوند څخه د ښځو حذفولو یو بل هڅه ګڼلې ده.
په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونو بندیدل د ښځو د حقونو پر وړاندې یو شاته تګ دی او د عام ژوند څخه د ښځو د حذفولو په برخه کې یو بل هڅه ده. ښځې باید د افغانستان د راتلونکي برخه وسی.
د افغان میرمنو انجنونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری طالبان د پریکړې په حق لویل چې د طالبان د اقدام په افغانستان نور هم له انزوا سره مخ کړي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
افغانستان کې د میرمنو د رواني وضعیت په لارو چارو د میرمنو سره خبرې کوم. ارواپو شرف الدین عظیمی صاحب له کابل څخه او د ښځو د حقونو فعال نظیفه جلالی هم له کابل څخه د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شوې دي. دوه ورته خراج لاس وین پروګرام ته په خیر راغلی. میرمن نظیفه، راځي پایل بل تاسو کوم. په افغانستان کې په ښځو باندې سره باندې مونږ هر ورځ ګورو. د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو څخه نیولې د ښځو د سنگارتونونو ته تر تړل کېدو پورې دې وضعیت پر ښځو څومره اغیزه کړې. کله چې یو ښځه دا احساسوي چې په ټولنه کې راتلونکی نه لري، هغه هیلي اربانونه چې دوی د خپل ژوند لپاره تصور کړي وو اوس یې رسیدو ته بل لار نه ده پاتې، دا حالات به د دوی پر روان باندې څومره اغیزه ولري ستاسو له نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم عظیمی صاحب ته، او د دې برنامه ټول لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم په افغانستان کې کوم ظلم او زیاتۍ چې د میرمنو سره روان دی، دا واقعا یو بی بنیاده غیر شرعي، غیر حقوقي او غیر انساني کړنې دي. ګوري کچیرته موږ د دینی اړخ نه هم ور باندې راځو، زیاتې یا بی عدالتي د انسان سره، د انسان زورول په روحي لحاظ او په رواني لحاظ، حتی د اسلام مبارک دین ورته نه ویلې دی. په قران عظیم شان کې موږ ورته آیتونه لرو، موږ په صلحه او احادیث لرو، او د زړونو زورول یا د روحي او رواني لحاظ نه دی یو انسان زورول، دا یو هغه ګناه دی چې حتی کله چې انسان ځینې توبه وباسي، علما داسې وایي چې دا نه بخل کیږي تر هغه وخته پورې چې بیرته د مغه انسان زړه مونږ لاستنی راوړي. یعنی دومره کبیره ګناه دی. طالبان په افغانستان کې میرمنی په کلی شکل یا په مجموعي شکل د په سیستماتیک شکل باندې حذف کړی دي، او دغه حذفول جریان لري. یوازې دوی په فزیکی شکل سره ژوند دي او دوی ژوند کوي، خود دوی روح او روان وجلسه وي دي. کاش طالبان په افغانستان کې میرمنی وو وژني، متاسفانه دوی د دوی روان وجلی دي. طالبان د میرمنو روح وجلی دي، او دا ډیر خطرناک دی. د علمي لحاظ نه زباس نه پیکوم چې کله یو انسان په روحي او رواني شکل باندې وو وجلسي، روح او رواني تر ازار او اذیت لاندې راسي، هغه به ډاکټر سي ور باندې باس وکي. لیکن دې بل اړخ ته بزرا سم چې د دې ناوړی اغیزې په ټولنه کې پر میرمنو باندې بیکاری یا اقتصادي فقر یا په کورنۍ کې د
تخوالي دا چې په کورنۍ باندې میرمن نزیفه د دې حالات او اغیز سکی دی شی او بل اخر د ټولنې د کورنۍ ټولنه باندې بیا د سرقم ته اغیز لري په دې باندې ستاسو نظر حتمان اخلم خو اجازه راکې چې عزیمی صاحب نه پوښتنه ولرم چې عزیمی صاحب مخیل دینه چې دا څه چې په افغانستان کې روان دی او میرمنې ورسره مخ دي د دې حالاتو سره څنګه دوی مبارزه وکي مخیل دینه چې دې پوښتنه تراشم غواړم ستاسو نه دا پوښتم چې د جدي روحي ناروغي او عمده عوامل څه وي.
سلامات اوسئ. سلام تاسو ته او د خبرونه ډیر مهمه جرنالي سره زما د اشاره وکړم چې ټول هغه دغه غوړي ټول هغه پټې مسببې چې د انسان لپاره د انسان د ناروغۍ لپاره د انسان د ذهني سکون د منځولو لپاره د انسان د هوساینې د منځولو لپاره د انسان د محدودولو او پر ستونزو کې د ښکېل کولو په اړه ضرور دي او اصلاح معمولا اړتیا ورته لیدل کېږي. هغه ټول په داسې حال په افغانستان کې شته. ما وراله دي په سیاسي چوکاټ کې یا له سیاسي اړخه له فرهنګي اړخه له ټولنیز اړخه له تاریخي اړخه له دودیز اړخه عنعنوي اړخه ټول موانع ټول خندونه د یو انسان په اړوند د دې اروایي ژوند په اړوند د دې اروایي سلامتۍ یا د دې اروایي مقاومت په اړوند د ضرورت کلري انسان ضرورت کلري هغه په دې فورم کې لپاره مرسته په خوا کې د انسان له هر بس نه کراوزو د ښځې بس یو لطیف بس یو ملایم بس یو عاطفي بس ده. یعنی خځه معمولا ډیرو ابتدایي مواردو خوشبینی کیږي په ډیرو ابتدایي خبرو باندې ناراحت کیږي اروای ذهن نظر نارینه و ته ډیر خشن نه ده ډیر د ښکار او د جګړو د ورته نورو مسایلو قدرت طلبۍ او نورو مسایلو په برید نه ده اوت د دوی اروا هم ملایمه انساني سوله پاله ټولنیزه بشری او لطیفه ده. په دې کې وضعیت او حالت کې چې د ښځې وجود ده اروایي وجود ده اروایي دنیا ده. په دې کې وضعیت او حالت کې چې کله تاسو دوی محدوده وایا دوی دوره وایا دوی له خپلو حق او حقوقو محرومه وایا تاسو څه تصور کوئ چې اخیر به څه تاثیر به څه یو ډیر جالب خبره چې تاسو پاره د من جلالت نه چې ښه خبره ده چې ویل وځي دا ډیر جالب ده چې د اروایي دورونې سرکوبونې مستبدې او استبداد نه دا ډیر ښه ده چې انسان نه وي ځکه چې انسان چې یو ورې مري انسان یو ورې یو تر مري او کله چې تاسو د اروایي شنجه کوئ اروایی زوروی اروایی مطلوبه دی په بیا بیا دلی ورده او دا یو سیاسي مسله نه ده کورنۍ موږ دا کار کوو دی ورور په هیڅ دا کار کوو دی خپل په هیڅ دا کار کوو دی نه نه په هیڅ ټولنه کې په تاسو نه دا کار کوو په دې نه راځم
بله بله د ژوند هدف دی انسان نه خستل دا په خپل د مرګ مسابې مسابده. میرمن جلالی مخکې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه د میرمنو پر روحي اثرونه باندې چې دا څه ډول اثرونه به ولري د کورنۍ نه کې شروع کې چې د دې محدودیتونو اغیزه به په کورنۍ باندې چې بیا بل اخر ټولنې باندې به چې
ډیره زیاته مننه قدرمنې خورې. زه لنډ رازم دا چې اغیزه یو ول په کورنۍ کې د خوشونت باعث کیږي ځکه یو انسان چې په رواني ناروغي باندې اخته وي هغه عادي حرکت یا عادي رفتار نسی کولای کچیرته یو څوک یو ښه خبره مرتکی کله کله ور باندې بدلږي او بیا په افغانستان کې په کورنۍ کې موږ د اقتصادي فقر شاهدان یو. په افغانستان کې متاسفانه زموږ اکثریت نارینه د میرمنو سره د چلند یا د رفتار په صحیح طریق کباندی داسې نشم ویلې چې نو پوهیږي خو مراتوی نه مراتوی مثلا حتی خزه چې کله په ماهوار مریضی کې وي، حتی د دین له لحاظ نه ویل کیږي چې په دې وضعیت کې باید د میرمنو څخه د نورو وختونو په پرتا باندې، البته د ارواپوهنې له لحاظ نه، په دې وخت کې میرمنې ډیر توجه ته ضرورت لري. خو اوس په افغانستان کې زموږ د انجونو څخه ټول حق او حقوق اخیستل شوی دي، لکه دوی چې پرده یې، لکه دوی چې غلامي. تاسو فکر وکړئ چې کله یو انسان خپل ذهن، خپل فکر، خپل رفتار او هر چې دای په ژوند کې لري، خپل هیلي، ارزوګانی، دا د نورو په تصامیمو پورې تړلې وویني، نو د هغه رواني حالت سي هغه طبيعي خبره رچ پکور کی سربېره پر دی چې هغه ځان ته رسیدګي نشي کولای، هغه د روحي لحاظ نشي کنجکیږي، هغه پکورنی کی سم رفتار نشي کولای، ځکه اول خود دې سره سم رفتار نکیږي، او بل مقابل دا هغه اصلي حالت کې چې باید ځینې توقع وسی، هغه قوت او طاقت په دې کې نه لیدل کیږي، نو بنان د کورنۍ د خشونت باعث ګرځي. په ټولنه کې هم چنان تاسو وګورئ، ما تیر ورځ مغاور او اول ورځ چې کله د زنانه سنگارتونونو د بندیدو مسله رامنځته شوله او هغه مکتوب یې ما ترلاسه کړ، زما د پوهنتون یو همسنفی ده چې په کابل کې دی سنگارتون لرله، دی ما ته مسیج وکړل ویل چې نظیفه جانې سنگارتونونه یې په موږ بند کړله، زه پلار نه لرم، زه ورور نه لرم، درې کوچني خویندې لرم، یو مور لرم، یاره سره کومک وکړه، یا زه مجبور یم چې لاړ شم او د یو شهوت بازه انسان سره زه ناروا او نامشروع اړیکه ونیسم، نور زه چاره نه لرم. یعنی په ټولنه کې دغه کار حتی د فحشا لامل هم ګرځېدلی سي. زه نه پوهیږم چې دا تحلیل به زما څومره سمي، لیکن تاسو دغه بدبختي ته وګورئ، لامل یې همدغه فشار دی چې د انسان په روح او روان باندې راځي. کله چې دومره فشار راسي انسان هر کار ته مجبوره کیږي. بالکل،
مننه کوم میرمن جلالې.
او دوه میرمن سره به موږ مرسته کوو. په کابل کې خو تقریبا تر 1500 ډیر سنگارتونونه او 3000 میرمنې په هغه کې کار کول. نو تاسو فکر وکړئ چې په ټولنه کې دا یو اړخ دی، د برنامه وخت کم ده، کني نور
مننه کومیر من جلالی په خیر اوسه. عظیمی صاحب، ستاسو د ناروغانو شمیر چې تاسو ته مراجعه کوي، میرمنې ډیر دي کنارینه، دوی څه وایي؟ دوی خپل رواني ناراحتۍ او علتونه تاسو ته څخه یې
از موږ دي ناروغانو یا مراجعین، موږ مراجعین ته وایو لمبد مرغه باید وایي مڅه هر اونۍ موږ ډیر کم هغه خلو مشوره اخلو، یعنی په اونۍ کې اورز دوه ورځې موږ مشوره کوو، نور باقي وخت موږ په پانتون کې په ګورو تحقیقاتي چارو مصروف یو. په دوه ورځو کې موږ د دفتر په ټلیفون باندې موږ یې سلو هم نه لرو، اټ صرف ټلیفون لرو، اټ مدرسه په اسلام معلوم نه ده، صرف په ټلیفون باندې موږ نوبت نه کیږي. زموږ د مراجعینو شمیر په سالیا تر 2000 تر 2300 پورې رسیدلی، یعنی تیر کال د 2020 کال په پای کې زموږ د مراجعینو شمیر 2300 تنه و، او دا هغه شمیر ده چې موږ په خا 2000 هم نه پوره کول، یعنی تر 2000 پورې هم مراجعین رسیدل. لدی معلومیږي چې تقریبا زموږ د مراجعینو شمیر دوه برابر رسیدای ده، او دغه شمیر 90% زموږ مراجعین خزینه دي، نوی په سلو کې زموږ مراجعین خزینه دي، او ځوانه طبقه ده، هغه طبقه ده چې یا لمکتب نه پاتې ده، یا کار له لاسه ورکړی، او یا پاپنتون ته تللی، اوس پنتون ته نه ځي. باقی مراجعین هم لرو موږ لس سره چې هغه معمولا یا په ماشومان پکې راځي، او یا هم نور نارینه. له بده مرغه دا موارد معمولا په دولتي کسان یا دولتي چارواکي یا مسؤلین دا د روغتونونو او د خلکو د کورنۍ ژوند ډیر نه ویني، دوی ډیر مخامخ نه دي ورسره، ډیر دي په اصلاح داخل نه دي. دا موارد معمولا ډاکتران، معمولا ارواپوهان، معمولا د حقوقي چارو مسؤلین، او معمولا هغه پولیس او عدلي مسؤل کارکوونکي چې د فساد په برخه کې کار کوي، لکه جلالي مېرمن جلالي چې اشاره ورته وکړه، د تن فروش
دا بس واقعا جالب بسته. عظیمی صاحب، خود دې لپاره چې یو دقیقه په پروګرام کې دې بس لپاره وخت لرم، که اوس په هلارو باندې خبرې وکړي چې په داسې حالاتو کې هلارې څه دي، دې وضعیت سره میرمنې څنګه خپل روحي وضعیت ښه وساتي، څه وکړي دوی؟
زه فکر کوم چې خپل میرمن هم باید یو څه خپل تدابیر ونیسي. زه که اجازه راکړي دسته کوم چې دولت نه څه چي لا لرم، هیڅ امید نه لرم چې زه دولت ته پیشنهاد وکم یا هیله کوم. زه صرف له پرنه نه هیله کوم چې دی وپلار پایس دی ومشرور پایس پرنه دی غړي پایس خپل بچو سره چې لورګان دي، خپل میرمن سره چې دندې له لاس ورکړي، او خپل لورګان سره چې انټون تدې سي او اوس په دې پښان اخته دي، په نارامۍ اخته دي، په سراب اخته دي، په خلاص اخته دي، دوی سره مرسته وکړي او د کور فضا او آرامه او هوساینه.
ډیره مننه کوم ارواپو شرف الدین عظیمی صاحب او د ښځو د حقوقو فعال نظیفه جلالی ستاسو د وخت او ارزمن څخه کور مو ودان په خیر وسی. او سم رازو د پروګرام دویمه برخه ته د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدید ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه جاری شي. په افغانستان کې دروان مریض کال په څه باندې 3 میاشتې کې د طبي پیښو له کبله لږ تر لږه 150 تنه بشوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلابونو او طوفانونو د سره د تاوانونو ترڅنګ ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان یو له دریو هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزې ډیر ګواخي. د ورسته سیلابونو د لاملونو او د خلکو د ژغورنې د هڅو په اړه د اوبو او چاپیریال ساتنې له متخصص خغلی فهیم احمد سره خبرې کوم چې د شیبال پاکستان څخه د سکایپ لاري په پروګرام کې را سره مل شوې ده. خغلی فهیم سلامونه، تاسو په پروګرام کې خراغلاست وایم، پروګرام ته په خیر راغلی. د افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې هم مهاله سخت سیلابونه راغلي د پاکستان په شمول، نو دغه طبيبي خلوې لاملونه څه دي؟
وعلیکم السلام. ډیر مننه. څنګه چې تاسو په پټه د شبغه میاشتې وی د جون بلکې د جولای میاشتې وی نو د پاکستان کې د پشکال بارانو شروعات دي چې ورته په ټیکنیکلی مونسون وایو. خو ساک کال داسې چل شوې ده چې د مونسون شروعات ډېر وړاندې وشوه. دې پوجا د مونسون شروعات وړاندې وشوه. دې پوجا د پاکستان هم د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې ځنه داسې پیښې راغلې چې هغه پیله داسې نوې شوې. که تاسو تېر شوي میاشت کې لیدلي وي نو په بنو کې لکه مروت کې، هنګو کې، همدغسې په پېښور ځنه په برخو کې او د بالي خیبر پښتونخوا په ځنه ایسو کې په سوات کې او په اسلاباد کې هم تیز بارانونه وشو او تیزې هواګانې وچلېدې. دا سیزونه په پیله لکه په دې موسم کې به دا ډېر کم کېږي، خو اوس دغه سیزونه چې دی نو ډېر زیات شوي. همدغه رنګ که تاسو تېر شوي کال لیدلي وي په افغانستان کې هم د پشاکال په بارانونو په اګست او جولای میاشت کې ډېر زیات بارانونه شوي وو. وړاندې به دا وینا کېده چې د مونسون بارانونه چې دي هغه د خیبر پښتونخوا او افغانستان طرف ته نه رسي. په تیر شوي کال کې لیدلي وو چې د مونسون یا د پشاکال بارانونه چې په خیبر پښتونخوا کې ډېر شي او د هغې اثر افغانستان ته هم رسېدلی وو. نو سږ کال هم عمده هغه ده چې پشاکال د بارانونه چې دي دا به د خپل نارمن نه لږ سیوا کېږي.
بله بله، په دې حالاتو کې اوس په افغانستان کې هم د هوا پیژندنې ادارې ویل دي چې په 12 ولایتونو کې ممکن سیلابونه راوځي. په دې حالاتو کې خلک څه تدابیر باید ونیسي او د سیلاب پر وخت ولسونه باید څه چمتووالی ولري چې د زیاتې مرګ ژوبلې د اقل مخه ونیول شي؟
ظاهره خبره ده چې کله بارانونه زیات شي نو په مختلفو ځایونو کې بیا د سیلاب صورت حال پیدا کیږي. او زموږ په خیبر پښتونخوا کې اکثر علاقې داسې دي او په افغانستان کې هم چې هلته لکه په داکم چې انګړي وي یا خوړونې وي چې ټول کال پکې اوبه نه راځي. چې بارانونه په غرونو باندې وشي، د غره په سر باندې چې باران وشي، نو په هغې کې په انګړه یا په خوند کې اوبه راشي. نو اکثر خلک داسې کوي چې د روټین په توګه هغه الګړو یا د خوړونو یا د سیندونو ته نږدې ځي او په بالایي علاقو کې په بره د خوړونو په سر باندې چې باران شي هغې کپت نه وي چې باران شي دا اوبه چې په تېزۍ کې راشي نو دا نقصان ورکوي. همدغسې زموږ علاقو کې اکثر په کلو کې کورونه چې دي هغه کچا وي چې تیز باران شي نو هغې نه هم بیا نقصان کېږي، کورونه راوغورځېږي، دیوالونه راوغورځېږي. نو خلکو ته پکار ده چې په دې وخت کې خصوصا د باران په وخت کې د خوړونو نه سیندونو ته نږدې تلو نه او کوم چې داسې کچا عمارتونه وي کورونه وي د هغې دیوالونو سره نږدې کېناستو نه د ډډه وکړي.
بله بله. اوس ښاغلی فهیم، د اوبو مدیریت څومره کولی شي چې د سیلابونو د زیانونو مخه ونیسي؟ یعنی بیا دا مسؤلیت راګرځي حکومتونو ته چې دا اوبه څنګه مدیریت کړي، که دا اوبه مدیریت شي دا کولی شي چې د سیلابونو د زیانونو مخه ونیسي؟
ظاهره خبره ده چې دا اوبو مخنیوي خو چې اوبه را روان نشي د هغې مخنیوي خو څوک نشي کوي. ایون چې کم لکه ډېر اډوانس ملکونه دي لکه موږ به درته ووایو چې امریکا کې یا په فرانس کې یا جرمني کې اوس د تېر شوي یو دوه ورځې پهیله په سپین کې ډېر سیلاب راغلی ده او ډېر هغو ته نقصان ورکړی دی، یعنی د مالي په وګړه ډېر نقصان شوی ده. او په اډوانس ملکونو کې مالی پوګه نقصان کوي شي خو چالي پوګه نقصان نه کیږي، کم کیږي. او وجه دا وی چې هغه د پیشن ګوی یا هغه د کوم چې پیشنهاد ادارې څوی نو هغه وخت نه خلک خبرداري ورکړي خلکو ته او خلک د هغه په خبرو باندې یقین هم لري او بیا په محمد توګه خپل معمولات چې د زندگی هغه سره ترتیب کی نو هغه نقصان کم کیږي.
بله.
موږ هم چې د پاکستان کم هواشنه سیمه محکمه یا ایون هم دغه سي قومدغه ډول د افغانستان د هواشنه سیمه محکمه چې عام قومدغه ډول کار کوي چې هغه خپل پیشنهادونه یا کم څه پیشنګوي یا فورکاست دي متعلقه ادارو ولکي او بیا هغه او موږ د فورکاست پرانا کسی دی خلکو تا یا ضلعی انتظامیه چې وي هغې ته ګامونه پورته کولو دپاره ورته خبرداری ورکړي چې دې قسم ته اوبه به راځي یا سیلاب به وي نو تاسو خپل ځان تیار کړي او کم څه کارکوونکي دي هغه د چمتو اوسي د صورتحال لپاره.
ډیره ډیره مننه کوم د اوبو او چاپیریال ساتنې کارپو ښاغلی فهیم احمد، ستاسو د وخت او ارزونې څخه په خیر اوسې کور ودان.
ډیره مهرباني.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنځ شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
ډیر قدر من لیدونکو، په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیدلی. له ملتیا څخه مننه کوم.
سلام درنو او قدر منو لیدونکو زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو د امریکا غږ نه د مستند فلمونو لړۍ ته خراغلاس وایم. ارینا کورو د هغې کورنۍ چې د توتی خوالی لامل په 2014 کال کې د اوکراین لوهانسک سیمې پریښودو ته مجبوره شوي، هڅه کوي چې په خارکیف کې یو خوشحاله او عادي ژوند پیل کړي، سره له دې چې دوی عادي ژوند ته مخه هم کړې ده، خو بیا هم دوی باید یو تریخ حقیقت لپاره ځانونه چمتو کړي. دا چې دا تریخ حقیقت به څه وینو تاسې په دې لنډ مستند فلم کې سره یو ځای وینئ.
دا کیسه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وړاندې د 2022 کال د فبروري میاشتې په لومړۍ کې ثبت شوې و.
صبر وکړه، صبر وکړه، انتظار وکړه. زه 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 ار څه صاف غاړه دي تی په خپل کاوه. زه لورا جان رازه، زه زه ورزه. او زه خواړه اخله مزان سرهخه ته انتظار کولک. او بلری سو خو دې شي ویلې دي هر څه پوره دي؟
هو
د خوځي شاندې خصي ځان سره.
هو
اوکراینیان د خپل خپلواکۍ د ساتلو په موخه اته کال د روسیې فدراسیون سره جګړه وکړه.
دلته نږدې قریب 30 کیلومتره کې د روسیې پوله ده، د زیاته سرحد وای. ډېر په خوا اته کال مخ کې مګه د نامنې لکبل لوهانس کری خود چلار شو خرکیف ته.
روسیه په 2014 کال کې په غیر قانوني توګه کریمیا ونیوله او ختیز اوکراین ته زرګونه پوځیان واستول چې پایله یې جګړه شوه. ایرینا او کورنۍ د هغه 15.1 میلیون اوکراینیان څخه چې د جګړې لامل د خپل کورونو څخه بې ځایه شوي دي. روسیه د 2022 کال په مني کې د اوکراین سرحدونو ته نور سرتیری هم ولېګل.
Раніше під час візиту до Києва очільниця МЗС Канади Мелані Жолі пообіцяла, що найближчими днями уряд країни ухвалить рішення про надання Україні летального озброєння. Тим часом у Польщі приземлився літак із першою групою повітряного десанту.
Ха, куди ти таярі? Мочер та памка в рази зелгей рази мачомика.
زما خواته لامبو وه کورلی، زما خواته راځه.
په خار کې د وسلوارو نه لیدلم، زه کارته په لاروم. هلته مې د ماشوم وړکتونو په همدې شېبه کې زما فکر شو چې بیا به یې وانخیستلی شم. امکان و چې زه د خار په یوه برخه کې بنده پاتې شم او ماشوم د خار په هغه بله برخه کې بند پاتې شوی وي، دې اندېښنې ډېره ورخطا کړې وم. دا هغه وخت چې خطر بیخي مونږ ته رانږدې و، مونږه کړه راټول کړه او ماشوم د ښار نه وایست.
مور مهرباني وکړه هغه انځور خو راښکاره کړه.
یاره اوس به ښه وخت نه یې، دا دومره امنیتی پوسټ ده څه لپاره دی؟
مهرباني وکړه ټلیفون راکړه.
ټلیفون د کیک ده، هغه د وسلې سره روان دی.
موږ یوازې تا کمیسته ګورو.
او زه 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 به تا ته ګورم.
اوس موږ شاید تاسو څخه ستاسو ټلیفون واخلو.
یا خلکو موږ سره ماشوم دی.
ولې داسې کوي؟
تاسو ولې داسې کوي؟ دا څه حال ده؟
د خو سم کار تاسو نه کوي؟ آیا موږ ناسم کار کړی دی؟ موږ هم ځان چلن نه کوو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
کله چې په مطبوعاتو کې د دې خطر په حق له خبرونه پیل شول، نو ما د 2014 کال د تجربو په اساس د سې درک کړل چې دا بيخي بل قصه ده، بل سناریو ده. په دې سیاوالات کې تایرانی ول ایس کله ایسو کوم نشي چمتو کېدل. بنګه په امنیت مخوغه کېدو خې خبرې مکرلې او هم ویل چې اوس به د پیښو سره سم ګام اخلو او ځان به تیارو. رازه 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 ځان پراشوټ کې چوزه شزر شه. رازه 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 اغه ډیر فعال ده. هر ورځ یو نوې خبره کوي. غوښتل چې ډاکټر شي، بیا غوښتل چې پوځي شي، بیا غوښتل په پوځ کې ډاکټر شي. اوله لامبو زما په نظر لامبو خو د بدن د پاره ډیره ګټه لري.
Тілами загиблих як привід для вторгнення. Міністерство оборони США оприлюднило ймовірний сценарій нападу Росії на Україну.
Салам, салам. Таза, раза.
Лола, тебе гам хвала вилари, га?
Аж пухкам. Нудлс.
Олина. Да, хвали хараш.
А, бихи самаде. پیاد می بخیم پیاد دی خندم را زیر آتا. نو کلا چه معلوم شوه چه خطر لو هست سر رسیگی زور اغلم مترو پلورین زیتا اختلم چه خواره و اخلم پریمان او ربش و ریجه او لگید می وخستل. منگه ده پیخو او خطرونو نمخ که ده لو هست نو تیلیو و خلکو باندې باز او غاز او برېښنا قطع شوی و. نو ما فکر وکړو چې د غاز او برق نه پرته به ما دغه وچې اوربشې څنګه پخولې. هېڅ زما دې ته پام نه و، هېڅ مې فکر نه و. ما باید یو اندازه خواړه چې په قطیو کې وي هغه ځان سره اخیستی وی، مګر ما وچ خواړه ځان سره اخیستي و، دې ته مې هېڅ پام نه و. مګر ما سوګر د تجربه په اساس می کار کاو.
صبر صبر لګ گزارو کله صبر.
بد سړی زه بد سړی
تا ولې
بس نو مور مور زه چی لیدلای نشم میسته شمور زه چی لیدلای نشم
ته شنی ویني راځه 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 چې د کورنۍ کار کو پریده. مونږ ته په کار دي چې دا کړکۍ بند کو.
نو غونډیان درنو بیا څوک نشته چې مونږ دا کړکۍ بند کو ولې
منګا به د څوک دا کړکۍ به باندې کو نو سفر کوي چې دا زمونږه خوړې چې موږ پخکړي دي دلته څوک ویني کنه دا بلګي سه خوځو څنګه زباده پاره دا وسنه خبري چاپیریال تر ډیره هدا زنه غاړم چې وایم چې د هوا د سپو مخنيسي خود ډیرو خلکو د پاره دا ډیره سخت ده چې د دومره ډیرو معلوماتو د خبرېدو لامل بیا و پويږي چې اصلا دلته سره واندي اوس دوی وایي چې دوه ټانکونه پولیسه لګل شي ودي بیا وایي یو اوس دا مهم ده چې پوې چې څه حال ده
نو خودي خو دې پوېږي چې څه تغیرات راوستای شي
زه پام دی غږیږم کنه چې اس شپه بدل نشي دوی اته کال کېږي چې الته دي مګر یوازې دغه کسانو لپاره چې د خبرونو تعقیبي اغه ته د پولیسو د ټانکونو لیګل د ایرانتیا خبر ده اما هغه خلکو لپاره چې د نظامی تمریناتو سره بلد دي د هغه لپاره د تجهیزاتو د زیاتولو خبره د ایرانتیا هیڅ خبر نه ده.
مونږ یو څو د صنعتي هنرونو په ټولګي کې د سیاست په حق له خبرې وکړې. لومړی د امریکا بیا د روسیې او بیا د اوکرين په حق له او بیا یو ټولګیوال ویل چې روسیا به اوکرين په یو لاس مات کړي.
بیا نور څه ویل
او بیا نور ځکهونکو ویل چې دا خبره سم نه ده که په خار کې ډز زیات شي سرتيري همزيات شي او هي چیري به د پټولو زاینی وي او کڅوک د خار څخه لري ولار شي د ډزو څخه د پټولو ډیر امکانات شته
په خار کې ډیر خطر دی منګه باید په هر طریقه چې وي د خار ووزو او کوم سره جلا شونو من پویګو چې چیرته به سره بیرته یو بل پیدا کو نو دا خبرم سره کړی و خو په اجل حالاتو کې به څه پیښیږي په دې څوک نه پیږي
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ورختا نه شو
او دا تر ټولو مهمه خبره ده
چې خيار وسو او هر څومره ژر چې ممکن وي د جګړې له ساحې وسو کز پر دازو کې خپل کورنۍ ونوي نم زبا د ژوند معنا له لاس ورکم کز ژوندې پات نشم او دوینه
Пасити в наступ Путін. Із ним по черзі говорять телефоном і особисто західні лідери, вмовляючи відмовитися від агресії. Але поблизу кордонів України стає дедалі більше зброї та військ.
د دې خبرونو باوجود زه د ځان د خوندیتوب احساس کوم. زه بیخي سمه خبره کوم تر اوسه هیڅ کومه جدي پیښه نه ده شوې کنه او پرته له دې صرف هلته د دوی قواوې پرتې دي دوی زموږ د پولو نه نه دي اوښتي د دې احتمال اوس اته کلونه کېږي دا به پیښ شي کنه شي نو کته یې لیدلې نو بیا ځان تیار کا ولاړ شه داسې څه چې هغه د دې ویرې او اندېښنې سبب شي زه یې نه وینم زه تا نه پوهېږم چې چیرته ولاړ شو او زما خوښېږي چې په همدې خپل وطن کې پاتې شم زره غوړم چې چیرته لاړ شم هیڅوک بل چیرې ما ته انتظار نه دی چې هلته ولاړ شم زه غوړم هم دلته پاتې شم
د ایرینا د کورنۍ تر فلم اخیستلو درې اونۍ وروسته روسیې پر اوکراین بشپړ برید پیل کړ د 2022 کال د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه روسي پوځیانو د خارکیف ښار پر مرکزی سیمو او د استوګنې پر ساحو بمبار وکړ
پمنګنن د جګړې پینځم اوراز ده ا رشپتیار کوټه کې کینو کړکې بندو پر دې راخته کوو ډوډې مو مخ په خلاصې دوده دا ستوګنې په سیمو لوړ ودانې وباندې بریدونه وشول نن په هغه سیمه کې چې د کوډي خونځه ده د کوډي خونځه ده التم بریدو شو چې رښتیا شي مونږه خارکیف ته نږدې یو خو زمونږ په مینه د بریدونو سره زمونږ از مکم لړزيږي. په لومړي سر کې موږ فکر کوو چې امدل ته پاتې شو، په خپل خاوره کې پاتې شو او ځان تیار کو، خو موږ نه پوهیږو چې وروسته به څه کیږي.
د مارچ تر شپږمې نیټې پورې ملګرو ملتونو په اوکراین کې د ملکی مرګو شمیره تر 1100 تنو پورې ثبت کړې و.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونه په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړي خپرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلابیلو زاویو څخه د دې خپرونه کتل هر شنبه د ماښام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 3:09 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مهیروي.
ابراهیم د روسیې د نوهرسک په دولتي بالي تیاتر کې لومړنی امریکایي نڅاګر ده. نو باور د نڅا د انګیزي او په روسیا کې د وی امریکایي نڅاګر په توګه د خپل ژوند په حق له د امریکا غږ سره خبرې وکړي. هغه وایي چې نڅا سره ډېر لیوالتیا لري چې نڅا تاسو د خلکو سره وصلوي. راځي چې په دې خوشحالي کې ورسره یو ځای شو او د لانډ مستند سره په ګډه ووینو.
نڅا سره ډیره لیوالتیا لرم ځکه چې نڅا تاسو ډیره خلکو سره وصلای، حتی د هغو خلکو سره چې د تفریح په نیت راوتلي خوشحالي او خپل خوښي په نڅا کې وړاندې کوي. زه فکر کوم دا په انسانانو کې اخلې پدیده ده او ما په خپل ځان کې دا په رښتینی توګه منلې ده چې د دریز یا سټیج له لارې د نورو سره شریک کړم. زمانو ایمیلی برام ده. زه دا وخت د نوسبرګ د اوپرا او بیلی په دولتي تیاتر کې چې د روسیې په نوسبرګ کې موقعیت لري کار کوم. لومړنۍ نڅا مې په درې کلنۍ کې په یو کوچني تفریح خونځي کې پیل کړه. په اونۍ کې به یو ځل ورتلم، داسې لکه د مور او ماشوم ټولګی چې و. سیم د امریکای بیلی تیاتر د اوړي په یو کم کې د خونځي د مشر سره هغه چې زه هڅولم او زما مسلکي راتلونکي انزوراوله. دا وخت زه 12 کلنه ومه. خو د بیلی په نړۍ کې زما لومړنۍ مسلکي تجربه په 12 کلنه کې و. په ټولي زتوګه هغه څه چې زه نه ساته و هڅولم هغه پر دریز یا سټیج راتګو، او ما هر وخت هنري اجرا او هنر سره مینه لرله. خو کله چې مې د بلی مسلکي نڅاګرې ولیدلې، ما درک چې دا هغه څه دي چې زه یې غواړم. زه غواړم چې پر دریز ووسم او تاسو پوهیږئ چې زه غواړم دا خوښي د نڅا د هنر له لارې بیرته کتونکو ته ورکړم. په نیویارک کې د بلی ښوونځي ته تک ډېر راته په زړه پورې و. په داسې ښار یازي کې چې استوګنې چې هلته ډېرو نورو هنرمندانو او هغه خلک چې د خپلو خوبونو په واقعیت بدلولو ته لیوال دي خوند راکوو. ¶¶ ها روسیه ته د مسلکي بیلې نڅاګر په توګه څنګه را ورسیدم؟ پر لیکه یا د انټرنیټ لاره مې ولوسل چې د سن پیټرزبرګ په مارینسکي تھیاتر کې ننداره په پام کې ده. ځکه غواړي د روسیې په ختیځ ولادیوستوک کې د دغه تھیاتر بل څنګه چې تر ټولو لوی دریز وي پرانیزي. نو ما فکر وکړ چې واه، دوی غواړي چې شاوخوا شل نڅاګر وګماري. دا ډیره ښه زمینه ده، ځکه کمپنۍ معمولا په کال کې یو یا دوی ته نه ګماري. زه په بل هیواد ته وم، ځکه مې یوازې د خپل یوې ننداري ویډیو چې د خپل ټولګي د اجرا بیلګې مې پکې وي د یو ښه ایمیل سره ور ولېږله. زما دغه نندارتون ته نه شمه حاضرېدلی ځکه چې ویزه نه لرم، خو که بل وخت کومه ننداره وي زه به د ګډون لیواله یم. یوه اونۍ وروسته مې ایمیل د یو تړون یا قرارداد سره ترلاسه کړ. دا ډیره جالبه وه، حتی زما استاد چې پر ما ډیر باور لري هغې راته وویل چې ایمیلي دا د نه منلو ده، زه به د ایمیل وګورم، زه نه غواړم چې څوک دې وغولئ. د هغې میړه روسی دی، هغه پوهېده چې پرتلی کړي او وپوښتي او دا بشپړ تړون یا قرارداد و. نو د داسې ښوونکي بخت یا وخت خبره وه چې زه مخامخ روسیې ته راغلم. جان راز زماله لپاره یو څه بیل دی. زه اوس د نوزبرګ د اوپرا او بیلی په دولتي تھیاتر کمپنۍ کې کار کوم او هر اونۍ غنې نندارې لرو. موږ همیشه په اونۍ کې لږ تر لږه 15 نندارې وړاندې کوو. په عادي ورځو کې سار راپورته کیږي او د کمپنۍ په ټولګي کې ګډون کوو چې ګرمښت په ډول دی، ځکه چې اوس مودا مسلک دی. وروسته بیا نو د یو لسنه تر شاوخوا دوه بجو پورې تمرین کوو. وروسته که بیا د یوازې نڅا برخه درکول شوي، بیا نو درته په کار ده چې یوازې نڅا تمرین وکړي. هغه نو بیا د دوونه تر څلورو بجو پورې، بیا نو د نندارې تر پیلېدو چې اووه بجو شاوخوا وي موږ رخصت یو. شپه چې یوازې د حجرې بیلې نڅا کوم، یو څه مخکې وزم او کور ته ځم چې شاوخوا د نیمې بجې غرمنۍ وکړم. او بیا بیرته پر 15 بجو تیاتر ته ځم چې سینګار وکم او ویښتان جوړ کم. او بیا د وونه تر 10 بجو پورې موږ هنري اجرا کوو. بیا نو کور ته مزل کوو، حمام کوو، د شپې ډوډۍ خورو، چینی مشبه شي، بیا نو ویدیږو او سبا بیا همدا تکرارو. د اونۍ شپږ ورځې همداسې تیریږي. چه دا تر ډیره یو ډول وي. هر نڅاګر د نندارو لپاره د چمتووالي ځانګړي خویونه او رواجونه لري چې څنګه ځان چمتو کړي. زه همیشه غواړم چې لومړی سینګار وکړم، بیا ویښتان جوړ کړم او وروسته ګرمښت. دا تر ډیره یو ډول بهیر دی، خو موږ مخکې تمرینات درلودل چې د نندارې تر مخه خو د چمتووالي په وروستیو شیبو کې ترسره کیږي. ډیری امریکایي او اروپایي کمپنۍ په کال کې یوازې 9 میاشتې کار کوي او ټول اوړی رخصت دي. د یوې بیلې نڅا د چمتووالي لپاره له دوو نه تر دریو میاشتو وخت لګوي، خو زموږ کمپنۍ 5 بیلابیلې نندارې لري، ځکه بدلته همیشه بدلون کوي او یو نوی کار به کوي. خو دا زما لپاره ډېر فرصت و چې غوره نڅاګر شم، مهارتونه مې پیاوړي کړم او تر هغه څه چې ما به د خپل هیواد په یوه کمپنۍ کې په یوه موسم کې زده کول ډېر څه زده کړه وکړم. بوټونه ته سپایلګي د بلی هرانه څنګه باید خپل ځان ته بوټونه تیار کړي. دا بوټونه باید د کشیدونکو تسمینه جوړي او دا ډیره د هرانه څنګه په شخصي سلیقې پورې اړه لري. د سنو خلکو خوخیږي چې پر بوټونو ګنده ووهي، چې ګنده شوی بوټونه بلل کیږي. لپاسه ګنده وهل کیږي او یو سمراسته کوي. خدا بیا زړه جوړه بوټونه دي چې تاسو یې ویني، چې کشیدونکو تسمینه لري او خورا تیار دي. او دا د دې سدي چې یو نه څنګه وایي کله چې د بوټونه وومري په دې معنا ده چې تر پخو لاندې د تخته یا لرګي ماده او نور د پخو ټینګولو توان نه لري. او کله چې بوټونه ډیر زاړه شي موږ مړه بوټونه بولو، هغه بوټونه مړه دي. ځکه نن یک مرخه مچې د لومړنۍ او یوازنۍ امریکایي په توګه د نوزبرګ دولتي اوپرا او بیلی تھیاتر لخوا استخدام شوې ما، او دوی پر ما پوره باور کړی چې ځانګړي برخې هم راسپارلې دي او دا ډیره په زړه پورې ځکه ده چې د بیلنا صاد دوی په کلچر او دودونو کې ډیر قدر لري او دا د امریکا او روسي ترمنځ یو لوی توپیر هم ده. تاسو په یوه چې کدی و اړ یم امریکایانه و پخته چې بلی مو لیدل ده دوی بدرته وای چې دا یو مسلک ده. آیا دا یو دنده ده؟ خو په روسیا کې هرڅن چې تاسو ترې و پخته هغه کترکاری پلوري او یا ټکسی چلون کوي د خپل خوښې د بلی نه ساګر لري او هر کال د نندارو لیدل لپاره د خپل ماشومان سره ورزي. دا ډیر بیل کلچر ده. د هنرونو قدر او مینې ماته ډیره پزړه پوره ده او دا چې په دې سيزي کې يم چې زما قدر کوي او د بلی نه ساګر ته په خسترګ ګوري او په دې پوهیږي وا دا ډیر سخت کار ده. دا او دا غرض دا چې د لومړنۍ امریکایي په توګه د نوېسبرګ په دولتي اوپرا او بلی تھیاتر کې زما لپاره ډیر ښه احساس ده. دا غرض ما څنګه سره فشار احساسه او ځکه چې ما د امریکا او زمونږ د کاري اخلاق او استازولي کول او تاسو پوهیږئ چې ځنې قضاوتونه موجود دي او دا په زړه پورې و چې د روسي نساګرو لخوا منل شوی وم. په روسیه کې زما د اوسېدو تجربه کووډ وځپل ځکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په نړیواله کچه هر تر وځپل زمون تھیاتر د وونه تر اتو میاشه پورې بند و. په لومړي سر کې د زمال لپاره ډېر سخت و چې د یوې نساګرې او هنرمند په توګه په بل هیواد کې ځای محدودیت کارانتین وګالم او ونشم کولای چې ځان وروزم او کار وکم او د بدن لپاره فزیکی توګه هم ډېر سخت ده چې ونتوانیږي په خپل بڼه او ډول پاتې شي. ولنه مونږ په کور کې ځنې تمرینات او حرکتونه کولای شو خو د ټوپونو وهلو سرخواهلو او ورته حرکتونو په څیر نه دي ځکه دا خره خبره ده چې سخت و. شه د ستر سره مینا کړی دا ډیره پوزره پوره تجربه ده ځکه چې تر دې احساس کې چې د خپل واقعیت نه تخته او په بل شخصیت بدلیږي په په ورته وخت کې د خپل ځان د زړه انزورګری کې ته د خپل زړه خپل احساسات او خپل روح په دریز یا سټیج پرې دی او د کتونکو سره شریکه کته ډیره خوشاله ناساکه ته خپل خاطرو او تجربو را اخلي او کتونکو ته ورکړي کده کوم کریکټر رول ادا کوي چې زړه مات او یا دې ته ورته احساس لري لسانه را اخلي او کتون کې تای ورکي دا یو ډول لویه بیړه ده. د مخکله مخته ټوله اندېښنې او پریشانې لري او کله چې په دریس قدم کې دې بیا احساس کړي خخوان کوي. د ژوندۍ تھیاتر جادو د سې یو شه ده چې په بل لاره بیا نشره مڅ کېدل د کتون کو سره اجرا د دې یو شیبه په څیر ده لکه یو جادويي تجربه چې زه فکر کوم چې هنري اجرا کوونکي او کتون کې سره شریکي ولکه دا نه تاسو را زکه ډیره د شما همیشه مینه ور سره کړي او هر وخت می کړي دا زما تر لوی دلو ما خپل ځان په کلماتو کې نشوي پیدا کوله خو څه په دې توګه توانېږم چې خپل احساسات بیان کم او زما د دې سره لیوالتیا و چې هغه کې یو څوک هیڅ کله ورسته مخ ته نه رسیږي چې ورسته پوله یا کرخې نه لرله بشپړې دا ممکن نه و. تاسو همیشه کولای شو چې زیانونه پکې وکړي ورسته کړی او یا یو کریکټر کې نوې څه ومومي. څه چې زه هیله لرم د نصاب برخه کې په راتلونکي کې وکړم هغه د دې چې زه هیله لرم چې خپل خونځه یا کاروبار پرانیزم او څه چې مې زده کړی دي د نورو نساګر سره شریکم او بل اخر زه غواړم چې بیرته په خپل امریکا کې نڅا وکم. د یو امریکایي کمپنۍ سره په خپل مسلک کار وکم او څه چې ما په روسیه کې زده کړی دي د خپل کورنۍ او دوستانو سره شریکم. خو زه د روسیې سره هم ډیره مینه لرم او که زه په دې کمپنۍ کې رشد کوم غواړم وګورم چې ما ته نور څه لري.
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستند او فلمونو لړۍ د خبرونه پای ته رسیدي. تر اتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله او نیکمرغه اوسئ.